آل امور مهاجرت در سویدن سپاسگزاریم از شما هم که این برنامه را تماشا کردید.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجیدی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د خبر اعلانو د ملاتړ په بنسټ له طالبانو د دونی ول شوې خبرانو مهدی انصاری او حکمت آریان د خوشکې دو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیرا د خبر اعلانو ملي اتحاد وایي چې د خبر اعلانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبر اعلانو خپل سری نیبونه ودروي. د خبر اعلانو ملي اتحاد پرون اعلامیه له مخې مهدی انصاری د میزان پر 14 د کابل په دشبرچی سیمه کې ونیول شو. طالبانو اعلان کړی چې په تیرو دوه کلونو کې په 10 ولایتونو کې 2193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2015 د مرستې مساحق کسان دي، 1116 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستې دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپله ریلیف ویب پاڼه کې ویلي که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونو او فعالیتونو اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس دوام ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د روان 2023 کال د جولای 14 د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست 28 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلی کیږي، پکې د سرغړوونکو لپاره له شفاهي خبرداریو څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي چې د 1402 کال لسبلی څخه د 1403 کال تر میزان میشه پورې تر 1300 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي تر 1000 ډیرو راستنیدونکو مرسته تر لاسه کړي چې په سلورو کې یو برخه د خزو تر سرپرستی لاندې کورنۍ دي. د راپور پر اساس په تیر کال کې له پاکستان څخه 1200 تنه راستنې شوي مرسته تر لاسه کړي چې د غو په مینس کې شاو اته سلويخ سلنه خزي او 215 معلولاندې. پاکستان له انتقادونو سره سره د کډوالو د استلو بهر ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو ویل چې د دوی پیښې په سند، یوه پیښه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې سره بیا هم د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پوځ پولیو پوسته د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې لږ تر لږه 10 پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د برید د خیبر پختونخوا ایالت د ټانګ ولسوالۍ په جنډوله سیمه کې شوی دی. د لوبول ډګر بیا د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان لو ابدالیانو په نوم الف لوبډلې نن یکشنبه د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې دویمه لوبه د بنگلاديش له الف لوبډلې سره کوي. د بورډ په خبر کې راغلی توی چې سیالي به د کابل پر وخت ماخام په شپږ بجو پیل شي. افغان لوبډلې چې په ای ګروپ کې ده لومړی لوبه له سریلانکا څخه ګټلې او وروستۍ ګروپي سیالي به د اکتوبر په 2 نیټه له هانګ کانګ سره وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه خو
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوي دي.
کندهار کې د ابجوشو اصلاتو زیانمنېدل کندهار کې د روغتي ستونزو په تړاو به ووري. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په خصوصیت کې هم خبر اعلان او د سالرون کو د اکسا ویډیو لخصل منه کړی دی. د خبره په خصوص کې شمیر خبر اعلان او ازادي رادیو ته تایید کړی ویل دي چې د شنبه پورس په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له غونډې بازي دوی ته د غاکسبتولو اجازه ورکړل شوه. مخکې د تخار، کندهار او میدان وردګو ولایتونو کې هم خبر اعلان لورته مادیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندۍ موجودات برعکس پر عکس اخیستو او فلم جوړولو دیس په تدریجي ډول پلیشي. هغه خبره چې خبر اعلان خپل کار ته اندیښمن کړي او در رسنیو د ملاتړ بنسټونو خبرګونونه یې راپارول دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو اخیستلو منع شوی دي. په هغه باندې لیکي چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 30 تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ یعنی د تلې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړوونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ ته ژمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بعد مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیل ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سالرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 20مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پراخستو او خبرولو بندیز لګیدلای دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری دی د افغان کډوالو د پناور کول لپاره بودیجه ورزیاته کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې که دوی ته بودیجه زیاته نشي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. ایران په داسې وخت کې له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان مهاجرو فشارونه زیات کړي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کڼړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي له قوله لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنه کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد تستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر ژمنه کړې و چې په سوار لسول مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. ایران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوړی واخلي. د کورونو د پاړه واړه باندې کده ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ دی. افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان خوځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران د افغان کډوالو په زورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد. ایران که د افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبرې ایجنسی لیکلي په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوې. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې د دغه هیواد په واټونو کې هم افغانان کارته نه پرېښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه 80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیونه ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالی کمیسیون د راپورونو له مخې ایران نه هره ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډېری دا ستنېدنې جبري دي.
د ژمی په رانی کې د کېدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا له کمښت شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اندېښمن دي چې په ژمی کې به د برېښنا پرچوي لزات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د نغلو د لس میګاواټه لمریزې برېښنا پروژې د ګټې اخیستو اعلان کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو او هوا مخ په سړېدو ده، یو شمېر کابل خاریان د برېښنا د پرچوي لزاتېدو شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د کابل اوسیدونکی احمد ولید ازادي راډیو ته وویل
دلته په 24 ساعتو کې پاک یا 2 ساعت برق لرو، هغه هم داسې دوامدار نه وي. که 2 ساعته برق وي بیا زیده 3 یا 4 ساعتو لپاره، او په دې اړه کې مسؤلین هم دا ژمنه کړې ده چې برېښنا یا همدا برق په 24 ساعته شي. خو موږ چې وینو ورځ تر بلې ورځ نور هم خرابیږي برق او دا پرچوي زیاتیږي.
د کابل یوه بله اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري.
او برق هم فعلا
برېښنا او اوبه یو بل پورې تړلې دي. که برېښنا نه وي په ډېرو ځایونو کې اوبه هم نشته. برېښنا هم ډېره نامنظمه ده، وخت یې ځانګړی نه دی چې خلکو ته معلوم وي چې ترې ګټه پورته کړي. په 24 ساعتونو کې 3 ساعته د شپې وي یا 3-4 ساعته د ورځې، د شپې هم په دوامداره توګه نه وي.
تر دې مخکې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو په وار وار د برېښنا له نشتوالي او د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کړی دی. دوی وایي په اوړي او ژمي کې چې د دوی برېښنا ته اړتیا ډېریږي، پرچاوي هم ورسره زیاتیږي. د برېښنا د نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نخلو 10 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري آژانس او ملي تلویزیون د راپور له مخې چې د تلې په 28مه خپور شوی یا د پروژه د اوبو او انرژي وزارت له لوري د وفي بهرام شرکت په خصوصي پانګونې د 2.6 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پلی شوی، چې پر بنسټ به یې کابل او ننګرهار کې 10,000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. په راپور کې ویل شوي د دې پروژې په پرانیز غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور ویلي اوس مهال افغانستان کې 900 میګاواټه برېښنا شته او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه 1000 میګاواټو ته لوړه شي. د نوموړي په حواله د هم راغلي ترکمنستان هیواد ورسره ژمنه کړې چې 1000 میګاواټه نوره برېښنا به په ارزانه بیه افغانستان ته ورکوي، چې په دې سره به د برېښنا په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو د برېښنا کمښت افغانستان یو بل ناورین دی. یا د ادارې ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا شاوخوا 80% برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې د کال 260 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کېږي، د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیلوي او توغندي بریدونو نن هم دوام کړ. د اسرائیل درنو بریدونو سره مهاله د لبنان حزب الله ډلې د اسرائیل د افا بندر لور ته توغندي ویشتې دي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یکشنبه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمزکی لاندې ورکشاپ بریت کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلي دي، چې په هغو کې د جنوبي قمندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي، چې د اسرائیلو پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤول وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هار حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمزکی لاندې تاسیسات ویجاړ کړي، او د جمعې په ورځ د حزب الله د بنت جبیل سیمې مرستیال قومندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ نن یک شنبه بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لورې هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کشف او هوایی دفاعي سیستم د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبه په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یک شنبه په ورځ د اسرائیل دو هوایی بریدونو د بیروت جنوب په نښه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوځ ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووځي، او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د ده د وشلو لپاره د هغه پر استوګنځي د برید هڅه وکړه.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
له افغانستان د مسلکي کډرونو د تیښتې په لړ کې سلګونه روغتیایي متخصصان او کارکونکي هم له دغې باده بتلي چې شاوخوا 400 یوازې برېټانیا ته تللي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تیول وړ پړو پخواني چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له واده په وتلو روغتیایي کډرونو کې لسګونه متخصصي مېرمنې هم شامل دي. بارته تللي دغه روغتیایي کډرونه له واده د تیښتې لاملونه د طالبانو د حکومت یو شمېر تګلارې ناوړه اقتصادي شرایط او د وتلو لپاره د ښې زمینې برابرېدل ګڼي. دا چې دغې چارې د افغانستان پر روغتیایي سیستم چې له وړاندې نظر ګڼل شوی څه اغېز کړی دي، اسد لالودین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لورې چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسه پورته دي. په افغانستان کې سلګونه زره میندې ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیایي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. نړیوالو هم دغه ستونزه درک کړي او د بشري ناورین له کبله یې روغتیایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کبله 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا و چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کډرونو تیښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړپولي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غاک خپور شي، ازادي راډیو ته ویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کډرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیایي کډرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
اما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وايي وروسته کړي پر تنګ شو او له هواده ووت.
دا طالبانو چې پنځم یاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنګ شول. یو ځل مې د عامې روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هره ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ځواب راکړ او راته یې وویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامي وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیغ شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي آزادی راډیو ته د نوم او غږ د نخبرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپل لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په مخه برېټانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یو میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګماره نه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
بیچاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمخ سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدماتو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د خزینه طبي کډرونو کمواله په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده وګدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو لکهبل د ملي نشمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت کې ویل چې د همدې 2023 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي.
دا زاینوسین وته لیکلي مریض چې واه او څنګه ځکه
موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وټلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پښتنه به جواب پرې خوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګه هم له افغانستانه د وټلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی. خولشاو خو لاسو ډاکټرانو او د عام روغتیا وزارت له بخوانی او کارکونکو سره د خبرو لالارې مو موندل چې د طالبانو لبیا وکمنې روسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللی دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسپنوم د و روغتیایي مرکز مسول ندیم زیغم ازادي رادیو ته ویل د طالبانو لراته ګروسته یوازې اته د د پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړی دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړی دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا کزه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل چې ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نشي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً کزه عملته اوسېږم کېدای شي د خپل وظیفه قربانی کمه دی په خاطر باندې سلور می درس وای لور می وجیته ورسیک. نو دا مسله واقعا جدي مسله جوړېدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنې لپاره لویدیزو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو لمخې د تخلیه د پروګرام په لومړی څو اونیو کې یو لکو څلور وجزره افغانان امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سرانوالان، قاضیان او نور مسلکي کډرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړ چې 13 څلور کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 15% یې ایران او پاکستان ته تللی دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال د شمیرې رد کړې او ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راورسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګنشمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځنګړی توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغه کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پاریدلی او د دواړو هیوادونو چارواکو د بی اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیون افغانان د دوی د بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغه شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ومه ورځ خبرونه هم درته لرو، خو ترغې د مخه خبرونه. د خبرالانو د ملاتړ او بنسټ له طالبانو د دونی ول شوې خبرالانو مهدی انصاری او حکمت ارند خوشی کې دوه وختونه مکړه. په بریټانیا کې د ایران د خبرالانو ملي اتحاد وایي د خبرالانو د نړیوال فدراسیون سره خپل غاک ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبرالانو خپل سری نیونه ودروي. د خبرالانو ملي اتحاد د پرون اعلامیې له مخې مهدی انصاری د میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول شو. د خوړو نړیوال پروګرامې WFP وایي د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندوی موسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف پاڼه کې ویلي چې هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د ذاتیدو له کبله د دوی پروګرامونو او فعالیتونو اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکوي. طالبان اعلان کړی چې په تیر دوه کلونو کې په لسو ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مستحق کسان دي، 1,126 مسلکي سوالګر او پاتې نورې بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستل دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یونیچسیار وایي چې د 1400 کال اسمبلی څخه د 1403 کال تر میزان میاشتې پورې تر 1300 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې تر 1300 راستنیدونکو مرستې تر لاسه کړي چې په څلورو کې به برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو نن وویل چې دوه پیښې په سند، یوه پیښه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 30 ساعتونو کې ثبت شوې دي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومی ورسته مرابول. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضائي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکه ته په ډیر خوندې ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډیر موضوعات درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لزګون افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوي. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نرانیولي تر افغان سیاستوالو او عام خلکو ټول په دې موضوع ماتم او خواشینی کوي.
حاکم ډلا په کابل کې په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا داد خوې وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو په دغه لارین کې به د اروپای اتحادیه او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې خبرګون خودل دا نور کفایت نه کوي. په لیاز د خدای 300 کسان په ایران په مرز کې وجل کیږي او د دې هر افغان ویني باید پښتنه وشي هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احزاب کو
جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دای ور سره زموږ د خاورې نه د ووز
د خیبر جرګې د پریکړو عملی کېدو ته اندېښنی ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده خو د پریکړو د عملي کولو تګلارې لا تر اوسه هیچا سره نشته
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي خو که چېرته دوی ټینګ هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول وو او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي هیڅوک یې مخه نشي نیولی
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمی راغلی دی او خو چې رسمی کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمی اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویل
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریکیو ته روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټکنالوژي فکر کوي خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د یو څه په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني
لڅور زو رئیس چې راپورونه خبره شوی ایرانی ځواکونه په پوله نږدې 300 افغانان په دزو وشتلې په دغه هواد او سیاستونو یې د افغان لوري توند نیوکه زیات شوی او حتی ملګرو ملتونو یې له ایران د جدي وضاحت غوښتنه کړې که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده خو په مشهد کې د افغان کنسلګری سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوی او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورن کړي دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 268 تنه وژل شوي خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبره کړي
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پیښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپېژندل سي زه فکر کوم د دوغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت راایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي څوک چې د کډوالۍ پریکړه ونیسي دوه عامل لري یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغه سی وحشت کړی دی همدارنګه مو په نور هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي تر نهایي هدا کوشش کوي چې د ایران دغه وحشت او دوه مخې توپ نړۍ ته وخیو چې دوی څومره وحشي عمل تر سره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه تر سره کړی او دا اوس کوم اواشی عمل دوی تر سره کړ همدارنګ هغه افغانان چې هغه په ایران کې دي د هغه نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغه هم زوري هغه هم باندې کوي او هغه څخه پاسپورتونه اخلي نو دوی دغه وحشت په اړه نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او دوی د وحشت انزور بورته وړاندې کوو
دا پیخه لمړی منظور پختین او محسن داوړ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبی افراسیاب خټک فضل ادی مسلم یار او یو شمیر پخوانی او طالب چارواکو پر اکلاک خوشنی څرګند کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلې او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د اظهار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل ترڅنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي امارات چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي، د دې پوښتنه همدا ده چې سفارت به تړي، د دې پوښتنه همدا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کوي تر څو چې زموږ د افغانانو پوښتنه وشي. دا سمه ده، موږ مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی، حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړئ د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویه انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بینالمللي ټولنه کې سازمانونو کې په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپل امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بینالمللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، ترڅو د ایران حاکمان عدالت ته حتماً او حتماً جواب کوشی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورن غورزنګ په خیبر کې ل درې ورځې لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره وبریالي بللی. خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون تاندېخمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخر جوړول د جرګې د پریکړو غټه کې و چې پاکستانی حکومت پر لا غبرګون نه دی خوده او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی. خو ورسره جخت پښتني هم راپورته شوي چې لای د عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوي چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم. ستونزې دا دي چې وبګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي کنه. او بل خبره چې مهمه ده او به کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تلاو باندې لکم برید یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومره خبر دریمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کوي یا د دې په وړاندې دریږي. او خېګنې کمی دي او خېګنې دا دي چې اوس د سي سیما کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر لسی خوځښتونه رامنځته شوي دي چې او په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکي غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسی ملاتړ خپل کړی دی. امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بلخوا د پښتنو ترمنځ د قومین اندري او دښمنۍ ختمول د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز او افغانستان کې د نجونو د خونځي او د خلاصون غوښتنه غوڅه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوی دي او ویل شوی چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نور د ولسونو لپاره خلاص کړئ شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11مه رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه وه چې له سلو زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو پرېکړو ته یې نه هم افغان طالبانو، نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پرېکړو په تړاو باندې، هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دغو پرېکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پرېکړو له مخې د یو شمیر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دې ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قانوني جرګه وه د پی ټی ایم، نو هغه ته د پاکستان فوج سر رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب حالت کې راځي. او دا که تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی، نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډیر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی، او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه وختونو ته هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د ویستو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي، او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خانې کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندی موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي، او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي، نن له ایران نه پر اسلایي رو برید کېږي، وجه ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژیکي اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډیر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندي موجوداتو د تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسانی کې چې د شسی حتی شتون پکې رنگین وو، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندي شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع سوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسانیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 25 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وای. د طالبانو د مخابرات وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعال سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوی او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي، چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې دا امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجسټریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده، او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګۍ نه شته دی، د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجسټر کړي. د دې تر څنګ د نوې سیم کارتونو په برخه کې کسو غواړي چې نوې سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګه د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي، او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي داغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅ څوک نشي کولای اوس چې په جلی تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وای طالبانو باید د افغانانو انلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړي وای، او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ایجن نوې را رواني پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای ترڅو د افغانانو د ډیټا د خوندیتوب ویره ورسره راکم شوی وای.
په افغانستان کې د انلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره د ټول مهم باز د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم باز په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، هغه د پاسپورت ته، هغه د تذکرو د هغه نور دي، دا له ډورستي ټکنالوژي سره نیوي نه دي، یعنی اپډیټ نه دي، او د سایبری پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبری پیښو ته د خبرګون ټیم، ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبری پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته، او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه باسونه د تر څنګ مثلا نور دا ډیر مهم د دولتي ادارو سیستمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای شي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډیر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي، اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره تاسو ادارو ته ولرسي، یا که فرض یو پاسپورټ اخلي باید بیل سیستم ته ځان رجستر کړي، که مثلا د تذکرو بیلی د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نمو سرتوب کې ډیر رول لري. بل تر څنګه خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړي پاینې وخت کې، مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي. بل بس په افغانستان کې داسې موثر ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، او خدمات باید لاسرسی، انټرنیټي خدمات باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اټنټیکیشن باید رامنځته شي، خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټي خدماتو یا نور سیستمات لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي.
او که څه هم طالبانو پرې خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوی راپور کې دا کړی ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. سیګار پر راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزی بانک د مدیریت د غوړه تګلارې د پلي کول لپاره د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د 13 روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون لامل خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړې. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې او د طالبان لخوا د مالی سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړې او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
دوه درې ویشتم کال نه وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو هغې سره تر ټولو غټ تاوان دا ورسېده چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپلې پیسې راوویستلې ځکه چې باور له منځه لاړه. نو بانکونه هم د ده په خاطر چې د نظام سقوط نه شي، بانکي نظام سقوط نه شي، افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدوده مقدار پیسې راووزي چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو. دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کم شلو کلونو کې چې موږ کم کادرونه روزلي وو، هغه کادرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شو هغه ډېر زیات ضعیف شو. دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي. کوم غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او په د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري. نو هغه لپاره اړینه ده چې افغانستان مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو بیا وصل شو. د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دا دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یورپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوي ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي ترڅو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالات ارزونه هم کوي. د په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تونده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضائی کمپنی هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګټه په غاښ کړه، بلکې د نړۍ د فضائی تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنی په لومړي وار فضا نه راستنیدونکو راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوس کړ. د دې کمپنی لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټن سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنیدو په مهال په ډیر خوندي ډول د امغه ماشين لخوا غی کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی وو او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د مقاومت ماشين چې توغول شوی راکټ بیرته د راستنیدو په مهال غی کې خوندي واخیسته میخازیل نوميږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوبې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنګونو له امله که څه هم زموږ استاسي خلک ځانونه ډیر هیرجن بولي خو راځئ نن مو له داسې لسو هیوادونو خبر کړم چې خلک د خپل موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هیوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هیوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هیواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه اتیا اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول اویا اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځم رانغاړم. تر بیا مو په خدای سپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل اومه ورځ مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څوک مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.